د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ویلا هم په کابل کې د افغان ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. یو شمېر وسلوالو کسانو په کابل کې د عبدالعلي مزاري د 23 تلین په منځغونډه کې د هوانونو ډزې وکړې او افغان ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی سیاسي مرستیال د ملي والی له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له نرمښت او تیریدنه کار واخلي. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج مل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې روانې دي. په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو واخیست. د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر سلو زیات وګړي یې نیولي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې په کابل کې د وسلوالو کسانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې روان دي. په کابل کې نن د دشتبرچی په سیمه کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یاد په پیاد په ځنګلو مراسمو باندې حمله وشوه. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال مرستیال ویاند نصرت رحیمی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې ډزې لا هم روان دي.
لا هم په اطلسم اوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده، د هغه ساحه کې دښمن حضور لري. زموږ ځانګړي ځواکونه هغه کور محاصره کړی دی. همدا اوس ځانګړو ځواکونو عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دغه ده چې ژر تر ژره دوی په نښه شي او له منځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمېر هم په محض دی چې نهایي کېږي، دقیق کېږي، کره کېږي، موثق کېږي. نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریک کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په حمله کې 22 کسان زخمیان دي او 3 تنه مړه دي. په کابل کې د استقلال روغتون مشر ویلي چې یو مړی او 10 زخمیان ورول شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان د جرمنی خبری اژانس او ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې 22 تنه زخمیان دي او 3 تنه مړه دي. رپورټونه وایي چې په مړو کې 3 کوچنیان هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حمله غندلې ده او پر دیموکراسي، پر مدني ارزښتونو او د افغانستان پر خلکو حمله بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې او د دې وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلي چې پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې مسؤلان وایي چې په دشترچی ولسوالۍ کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي. د شلمې فرقې د پیاده ځواکونو قمندان ډګروال عبدالجمیل په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو یو هاموي زری پوش او د هغوی و مورچله هم تخریب شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دوی په حمله کې 3 عسکر وژل سوي او 9 تنه زخمیان دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړو هم ادعا کړې چې د وسلوالو طالبانو پر یو پوسته په وسلواله حمله کې 9 تنه اسکر وژل سوي دي. د کندوز د والي ویان په دیاړه د دقیق شمیرې لور کولو ډډه کړې ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په ځنګړو عملیاتو کې پر 215 مایوند قولي اردو د حمله اصلي طرح وژلې او وطن یې نیولې دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې د نیول شو وګړو نمونه هم خبره کړې او ویلي دي چې وسلې او نور مهمات هم سر نیول شوي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د 215 مایوند قولي اردو پر مرکز په حمله کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر عسکر ووژل او زخمیان شو. د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر سلو زیات وګړي نیولې دي. دا کار پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو د ملیشه ډلو د افراطي اسلام پالو د بندیز پر اساس سوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د قانون د حاکمیت ادارو 120 وګړي توقیف کړي دي. د فبروري په 14 په هندي کشمیر کې په تر خونړۍ حمله وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي چې په خپله خاوره کې د افراطي ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې د مدرسو او افراطي وګړو پر ضد د عملیات لمخ کې پلان شوی او د نړیوالو له فشار سره تړاو نه لري. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یوه نوې طرحه تصویب کړه چې هغه ویب سایټونه بلاک یا بند کړي چې د روسیې د چارواکو له نظره غیر موثق خبرونه خپروي او هغه ویب سایټونه جریمه کړي چې چارواکي دولتي سمبولونه او د روسیې ټولنې ته توهین کوي. په قانون کې د روسیې په دې طرحه کې د روسیې د ټولنې یو عمومي تعریف ورکړ شوی دی. د طرحه باید په قانون د بدلېدو لپاره د پارلمان د استازو مجلس تایید کړي، خو د اقدام مخالفان وایي چې دا به حکومت ته زیات صلاحیت ورکړي چې هغه ویب سایټونه بند کړي چې کرملین انتقاد کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دا رپورټونه که تایید شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي، دای به مایوسه کړي. ډونالد ترامپ د فبروري په 28 په ویتنام کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. دواړو په دې اړه خبرې کولې چې د کوریا ټاپو وزمه څنګه له اټومي وسلو پاکه سي، خو موافقې ته ونه رسېدل. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ باید دا رپورټونه وګورو او انتظار به کوو چې څه کېږي. تر اوسه لا ډېر وخت لرو، خو دا ستونزه باید حل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې له کیم جونګ اون سره روابط ښه دي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په دې خبري مجله کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لا هم د کابل په هغه سیمه کې چیرې چې وسلوالو کسانو د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو د برید لپاره مورچل نیولی و جګړه روانه ده.
لا هم په 13 حوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده، د هماغه ساحه کې دښمن حضور لري. زموږ ځانګړي ځواکونه راغلي.
دا د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي دی. څرګندونه به یې له نورو جزئیاتو سره په یو رپورټ کې واورئ. همدارنګ مو په وروستۍ پیښه چې په کابل کې پکې په یوه غونډه توغندي ورول شول، د افغان څېړونکي او استاد د پوهنتون استاد ودیر صافي سره مرکه کړې. دا مرکه هم دراورو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني میرمن بيبي ګل وایي هیڅکله به داسې سوله ونشي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه ویني بل شوي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم دراورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډېره غیر قانوني ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لا هم په کابل کې د افغان ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. یو شمېر وسلوالو کسانو کابل کې د عبدالعلي مزاري د څلېرشتم تلین په لمانځه غونډه باندې د هوانونو ډزې وکړې او افغان ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له دغه پیښې د کابل روغتونونو ته 22 ټپیان او 3 مړه وروړل شوي دي. په دې اړه به نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو دروړي.
بلې ان صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې لا هم د افغان ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لا هم په 13 حوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده، د هماغه ساحه کې دښمن حضور لري. زموږ ځانګړي ځواکونه هغه کور محاصره کړی دی. همدا اوس ځانګړو ځواکونو عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دغه ده چې ژر تر ژره دوی پناه شي او له منځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمېر هم په محض دی چې نهایي کېږي، دقیق کېږي، کره کېږي، موثق کېږي. نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریکو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دغه اړه باندې معلومات نه شریکوي د مرګ ژوبلې په اړه، البته بلخ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر معیار ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته شاوخوا 22 کسان چې ښځه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان وړل شوي دي. همدارنګه د 3 کسانو جسدونه هم وړل شوي دي. دغه حملې په کابل کې تون غبرګون راپارولی دي. د افغانستان د حزب وحدت مردمي افغانستان رهبر محمد محقق له پیښې څو ساعته وروسته په یو خبري ناسته کې په دې اړه وویل:
ما یه حمله خصمانه تروریستی را شدیدن محکوم میکنیم. معمولا اینطوری عملات کار داعش تلقی میشه و اولی او داعش بدون ارتباط داشتن به داخل افغانستان، بدون یک حمایه پشتوانی این کار را نمیتونه. اینا همه برمیگرده یا به ضعف دولت یا به هماهنگی و توانی دولت با یک چنین حلقاتی که در شرایط حساسی از اونا به حیث یک وسیله استفاده کنه علی رقیبای سیاسی.
بلخو ارک په دې اړه تون خبرګون خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری خبری رسنه ته په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل:
اظهارات آقای محقق مایه تاسف عمیق است و توهین به نیروی امنیتی و دفاعی کشور و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و توهین به مردم افغانستان است. هر هدایی را که آقای محقق داره مردم افغانستان انتظار از این دارند که همین جرأت اخلاقی را داشته باشند تا اسناد و ثبوت به مردم افغانستان ارائه کنند.
بلی آن صاحب د کابل کې د شپږمې امنیتي حوزې کې د عبدالعلي مزار چې د حزب وحدت پخوانی مشر وو او پخوژل سوی وو څلرستم تلین منزل کې د چې په دغه تلین کې یو شمېر افغان سیاستوالو او پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم ګډون کړی وو. بلی آن صاحب
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو دوستانو رحمت الله افغان وو چې د کابل په نننیو بریدونو یې حال راک ویل کېږي چې پولیس لا هم له پولیس او امنیتي ځواکونه لا هم له هغه بریدګرو سره په جګړه بوخت دي چې د کابل په اتلسمه امنیتي حوزه کې ځای نیولی وو. له هغه ځایه د عبدالعلي مزاري د تریم د تلین په مراسمو برید کړی. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې دا ډول حملې د ځینو بهرنیو کړویو لخوا د غونډو د ګډوډولو په هدف ترسره کېږي. له دې ډلې وزیر صافي ازادي راډیو ته وویل: فکر نه کوي چې دا ډول حملې دې د سولې د روانو هڅو د سبوتاش کولو په هدف ترسره شي. ښاغلی صافي په دې هکله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق د پوښتنې په ځواب کې وویل:
نننی واقعیت چې هلته احزاب چې و حکومتي دولتي او پخوانی او پخوانی رئیس جمهور دې ټولو هلته حضور درلوده او دا واقع وشوه، معنی دا ده چې هغوی نه غواړي چې دوی دغسې یو انسجام یا اعتقاد د ټولو احزابو پر ضد د هغه چا جوړ شي چې دوی د اکثرونه اورېدلي دي یا کتلي دي یا پوهېږي چې هغوی د اهدافو سره که د داخلي جنبه ولري که خارجي جنبه ولري مغایر اوسي. زه په دې معنی وایم چې دا یوازې دا کړۍ نه دي چې دوی دا اعمال ترسره کوي، دوی خپل اړیکې د بهر نه لري او اوس چې مذاکرات د سولې افغانستان کې روانې دي نو دوی هر دا ډول یو ځای کېدل به د مشکلاتو سره مواجه کوي.
جناب استاد وبخې، زما پوښتنه هم دا و چې آیا دغه ډول حملې د سولې د روانو هڅو د سبوتاش کولو په معنا هم کېدای سي؟
فکر نه کوم چې مطلق سبوتاج منظوري، نو فکر کوم چې یو تعداد یو کړۍ قوي په منطقه کې شته دي چې دا پروسه د سولې روانه کړې ده او هغې نه غواړي چې دې ته څوک خنډ ودرېږي واقع شي. دوی دغسې عناصر راټول شوي دي چې دوی فکر کوي چې دا دوی د اهدافو ته رسېدلو ته خلاف یو عمل دی.
ښاغلی محمد محقق وایي چې دغه حملې د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې په یو ډول سره د ځینو حکومتي کړیو هماهنګي هم ورسره یا همغږي هم ورسره ده. ستاسو نظر آیا دغسې یو څه کیدای سي؟
دې ته نو ستاسو په اجازه زه خپله چې اصطلاح ورته کېږم، دا یوه سیاسي پروپاګنډا ده او سیاسي اهداف د دې خبرې کولو د لارې نه لري، ولې چې ډېر لنډ تېر وخت کې جمهور رئیس په فرمان محقق صاحب د دغه ځای نه لرې شوی دی او ټول امتیازات یې قطع شوي دي، مګر دی دوام ورکوي یا خپل پوسټ کې روان دی. دا د یو شخص خبره ده او زه په خپله فکر نه کوم چې حکومت په دې کې لاس ولري، مګر دوی ته بهتره دا وه چې دا غونډه نیوله د حکومت په مشوره، د حکومت په تجویز، که دا هغوی پرې خبر وای شاید چې دا پېښه به په دې شدت انجام شوی نه وای یا به هیڅ نه وای انجام شوی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی و چې د نننۍ پېښې په اړه یې نظر څرګندوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی گل وایي هیڅکله به داسې سوله ونه شي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه وي نیول شوي. همدارنګ د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر وایي د سولې په مذاکراتو کې به د افغان میرمنو پر ټولو اندېښنو په دقیقه توګه بحثونه کیږي. د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د ولسمشر غنی میرمن بی بی ګل وایي افغان میرمنې چې د سولې په مذاکراتو کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه اندېښنې لري زه ورته اندېښمنه نه یم، ځکه ډاډمنه یم چې په دغو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او ارزښتونه په پام کې نیول کیږي. میرمن غنی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د دوهمې کلیزې په نمانځ غونډه کې وکړې او وویل چې افغان میرمنو په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او هیڅوک نشي کولی چې سترګې پرې پټې کړي. دیو بل ټول یو ډول خپه دي چې د سولې مذاکرات به څه نتیجه ولري، خو زه خپه نه یم، ځکه زه پوهیږم چې اوسنی حکومت د ښځو د لاسته راوړنو ملاتړی دی. هیڅ سوله به ونه شي چې میرمنې په مذاکراتو کې نه وي او رایې ورنه وانخیستل شي. میرمن غنی وویل په تیرو شاوخوا اتلسو کلونو کې د افغانستان مهمه لاسته راوړنه د بیان ازادي ده او باید وساتل شي. دې دا هم وویل افغانستان له اوازو ډک دی، خو د رسنیو کارکوونکي باید دقت وکړي چې کومه اوازه سمه او کومه ناسمه ده. میرمن غنی همداشان د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو په لوړولو او د دوی د امنیتي ستونزو په لرې کولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې حسینه ساپۍ چې د سولې د مذاکره کوونکي ډلې غړې هم ده وویل سوله د ټولو افغانانو هیله او غوښتنه ده او د هیواد په نامنیو کې د نارینه و تر څنګ ښځې هم قرباني شوي دي. میرمن صافی هم د سولې پروسې ته اشاره وکړه او ویل
از آدرس تیم مذاکرات اطمینان بکم.
دی وویل د مذاکراتو د ټیم له آدرسه ډاډ درکوم چې هر اندېښنه چې تاسې لرئ په پام کې نیول کیږي او د مذاکراتو د میز پر سر به کېښودل کیږي، ډاډمنه اوسئ،
اطمینان داشته باشئ.
د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز رئیس فریده نیکزاد له یو کال راوروسته د دغه مرکز غنې لاسته راوړنې بیان او د دولت له بیلابیلو ارګانونو هیله وکړه چې د هیواد د خزینه خبریالانو امنیتی او اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. د یادونه ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره یو شمېر افغان ښځو ته د اندېښنې پیدا شوې چې د دوی لاسته راوړنې به په هیڅ حساب او یو ځل بیا به د طالبانو د واک منه حالت تستنی شي، خو افغان حکومت ژمن دی چې د دوی لاسته راوړنې به خوندي وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل وایي هیڅکله به داسې سوله ونشي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه وي نیول شوي. بلخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال د ملي والي د حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې نرمښت او له ځانه تېرېدنه وښيي. جاوید لودین د افغانستان د سیاسي کړکیچ په اړه د یوې څېړنې د مخکتنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت کورني سیاسي اجماع ته د نه پاملرنې په صورت کې نشي کولی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال وایي تر اوسه لا د طالبانو غوښتنې روښانه نه دي، خو حکومت خپل سرې کرښې اعلان کړي دي. جاوید لودین د افغانستان د سیاسي کړکیچ په اړه د یوې څېړنې د مخکتنې په مناسبت جوړې ناسته کې وویل د مسکو ناسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو ښه فرصت و او حکومت د ځنې ګټه واخلي. د وویل تر اوسه د سولې د پروسې په اړه ملي او سیاسي اجماع نه ده رامنځته شوی، له دې امله به له طالبانو سره د سولې ور خلاص نه شي.
مهمترین روش در این پروسه صلح است.
دوبل د سولې په دغه پروسه کې غوړه لار داده چې په هیواد کې یو پیاوړی او هر اړخیز سیاسي اجماع جوړ او هیڅوک ترې بهر پاتې نشي. په دې پروسه کې د حکومت مرکزیت شرط نه دی او حکومت د هیر نه کړی چې حکومت له نظام سره برابر نه بلکې د نظام جز دی، باید له تنگ نظری تیر شي.
تنگ نظری او بکسره
حسم وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. حکومت مخکې له دې ویلي چې سوله د حکومت او طالبانو ترمنځ له خبرو پرته ټینګېدای نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو د روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل دغه مذاکرات په څلورو مسئلو د تروریزم پر مخنیوي د بهرنیو ځواکونو پر وتلو بین الافغاني خبرو او اوربند راسرخیږي چې هوکړې ته له رسېدو سره تړاو لري. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره د مذاکراتو په تیرو پړاوونو کې ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د مذاکراتو په هدف قطر ته د خپل سفر په اړه خبر ورکړی، ویلی دی چې له طالبانو سره روانې خبرې پیچلې شوي خو پرمختګونه هم پکې شته. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان شموله پلاوي پر جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به په قطر کې مذاکرات وکړي. په ورته وخت کې د دغه څېړنې لیکوال عمر صدر وبل د راتلونکي لمریز کال د جوزا په میاشت کې د حکومت مشروعیت پای ته رسیږي او دوام طالبان نه مني.
که در جوزای سال آینده موعد قانونی حکومت به پایان میرسه و باید
د بوبل در راتلونکي کال د جوزا په میاشت کې د حکومت قانونی موده پای ته رسیږي او مونږ باید پر سیاسي او حقوقي مشروعیت فکر وکړو. خای یو لاره دا وی چې پر قدرت ناست چارواکي خای خپل قدرت ته څو میاشتې دوام ورکړي، حال دا چې طالبان دغه حکومت نه مني. په هغه صورت کې چې مونږ موقت حکومت جوړ او ادامه ورکړو، پرته له شکه طالبانو ته د منلو نه ده. په دغه ناسته کې د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیعي وویل له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. د ده په خبره دواړه خواوې له جنګه ستړي شوي او د سیمې وضعیت او په تېره د پاکستان هغه ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، آزادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
دا پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډېره غیر قانوني ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه د لسګونو دینی مدرسو کنټرول حکومت اخیستی او لسګونه مشکوک کسان نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان په اړیکو کې په هندي کشمیر کې د وروستي خونړۍ حملې په دوام له ترنګلتیا وروسته نړیوال پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې دا ډلې وځپي. د چارو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان حکومت په کلکه پریکړه کړې چې له دې وروسته به دې ډلو ته د ورانکارو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. او ځینې نور وایي د پاکستان د پخوانیو نمایشي اقداماتو ته په پام خلک نو اقداماتو ته د شک په نظر ګوري. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
پاکستان په خپل قلمرو کې د غیر قانوني ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې د 102 یا مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او 121 مشکوک کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی او ورور هم شامل دي. جیش محمد همغه ډله ده چې په هندي کشمیر کې د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې ومانه. د خونړۍ حملې د هند له 40 زیات ملیشه ځواکونه ووژل. د هند حکومت له دې حملې وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړه چې له دې سره د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیل ویره رامنځته شوه. خو په عین حال کې نړیوالو قدرتونو پر پاکستان فشار زیات کړ چې د جیش محمد په ګډون د هغو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په هند کې تروریستي حملې کوي. پاکستاني چارواکي وایي د دې ډلو ځپل د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت پلان کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په دوام د هند له غوښتنو سره کوم تړاو نه لري. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای وایي په پاکستان کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد روان اقدامات د کورنیو او بهرنیو کړیو په اشاره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له رامنځته کېدو وروسته یې فشارونه نور هم زیات شوي. ښاغلی یوسفزی د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل اسلام آباد په کلکه پریکړه کړې چې په خپل قلمرو کې به د نورو هیوادونو پر ضد ورانکارو فعالیتونو ته نور نو اجازه نه ورکوي.
د فوج چارواکو سره ملاقاتونه کیږي، هغه هم دا غواړي چې د غزرا پالیسی مستقل او عملی توګه باندې بدل کړي او یو نوی پالیسی راولي چې د پاکستان خاوره د بل هیواد خلاف نه استعمالیږي. دغه ټول چې کوم وسله وال ډلې دي نو دې په هکله دوی فیصله کړې ده. دا خو سمودره مخکې فیصله شوې وه، اوس پرې عمل کیږي چې دوی په پاکستان کې نور فعالیت نشي کولی، ځکه چې دوی په وجه باندې پاکستان لپاره مشکله.
د جیش محمد په څیر ممنوع افراطي ډلې په پاکستان کې ګڼې دینی مدرسې چلوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارواکو په وینا په افراطي ډلو کې د خلکو د استخدام لپاره کارول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې اقداماتو پر مهال د ځینو نورو تاسیساتو کنټرول هم په لاس کې اخیستی دی چې څلور دېرش ښوونځي او کالجونه، د وړیا مرستو یو سلو درې شپېته مرکزونه، یو سلو څلور اتیا سیار صحي مرکزونه، پنځه روغتونونه او د ممنوع سازمانونو اته دفترونه پکې شامل دي. د سیمه ایزو چارو کارپو افراسیاب خټک وایي پاکستان لومړی په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له موجودیت څخه انکار کاوه او وروسته یې بیا د ښو او بدو ډلو خبره کوله. ښاغلي خټک د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اسلام آباد د هغو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي په خوا تر دې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
په حقیقت کې داسې قدم اوچت نه کړو او بیا چې کله قدم اوچتولو ژمن وکړه اعلان یې وکړو نو هغه اکثر داسې و چې په حقیقت کې داسې قدم اوچت نه کړو، تنظیمونه به بند کړو یا په هغې پابندي ولګوله، هغې به نوي نومونو لاندې کار شروع کړو او لا زیات به فعال شي، ځکه خلک چې کله پاکستان حکومت اعلان وکړي نو خلک لږ شک په نظر ته ځکه ګوري چې پخوا چې کله داسې شوي دي نو په دې عمل شوی نه دی.
په پاکستان کې د فعالو افراطي ډلو پر ضد دا اقدامات بې ساري دي او په ترڅ کې هغه اسلامي ډلې په نښه کیږي چې د امریکا حکومت وایي د تروریستي فعالیتونو په سر کې دي. په دې برخه کې د پاکستان د حکومت پخواني عملیات تر ډیره تصنوعي او نمایشي وو او هر ځل به د ډلو بیا خپل عملیات پیلول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې لري نه وځد چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نورو معلوماتو، جزئیاتو، عکسونو او ویډیوګانو سره موندلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د بیا پاڼې پاته ده. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د شمالي کوریا له مشر سره یو ځل بیا خبرې وکړي. په ځینو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریزي وروسته پیونګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا رغوي. نن له دې مخکې جنوبي کوریا چارواکو ویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې یو ځل بیا تحرکات لیدل شوي. په دې اړه احمد تکل له نور تفصیل سره.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو ځل بیا خبرو ته چمتو دی. ښاغلی بولټن دا څرګندونې نن له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل که هغه راپورونه رښتیا وي چې وایي پیونګ یانګ د خپلو توغندیو د تاسیساتو بیا رغونه پیل کړې نو دا به خواشینونکې خبره وي. د جنوبي کوریا رسنیو نن د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په تاسیساتو کې د نویو تحرکاتو خبر ورکړ. ښاغلی بولټن که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره بیا خبرو ته چمتو دی او دوی ګوري چې دا کتنه څه وخت او څنګه پلان کړي. د جنوبي کوریا رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې د پلازمینې پیونګ یانګ د سانومدونګ سیمې د توغندیو په تاسیساتو کې د فعالیتونو په اړه د پارلمان غړو ته معلومات ورکړي. د راپورونو له مخې په دې تاسیساتو کې هغه توغندي جوړیږي چې کولای شي متحد ایالات په نښه کړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو د ملي خدماتو د ادارې مشر سو هون وکیلانو ته ویلي چې د ده په نظر دا فعالیتونه د جنوبي کوریا د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري. هغه همداراز ویلي چې تیر کال په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لومړۍ سرمشریزي وروسته پیونګیانګ د یونګ بیون په اصلي اټومي تاسیساتو کې د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړ. د راپورونو وروسته له هغه ورکول کیږي چې تیره اونۍ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د دواړو هیوادونو سرمشریزه هم بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم تیره شپه په سپینه منۍ کې خبریالانو ته وویل که پیونګیانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا ورغوي نو دای به ډیر خواشینی شي، خو ده زیاته کړه چې له کیم سره د ده اړیکې د هانوی د سرمشریزې له ناکامۍ سره سره ښه دي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسېدو. دا زموږ د نن ورځې وروستۍ خبری مجله نه ده، بلکې یوه بله خبری مجله د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره پاتې ده. آرش همایون دې وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.
هم صاحب خسته نباشین، سلام و درود.